السلام علیکم، تاسو آزادی رادیو اورید د سات خبرونه. د افغانستان یو شمیر پخوانی او سیاسيونو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ. په دې شورا کې د جمهوریت ریاست د مخکینی دویم رسیال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او پخوانی چارواکي شامل دي. دوی تیر شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسنی وضعیت اندېښنه او خود ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي. د شورا د خبرو پر مهال د جمهوریت ریاست مخکینی دویم رسیال سرور دانش له طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې د دې دول سیاسي حرکتونو اعلان ته په جواب کې دوی امتحان ورکړي او ناکامې څیرې بللې دي. د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند د اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان د څرګندونی پرون په یو کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې کړی دی. مهرابیان ویلي د هلمند د اوبو د حق په اړه د 1350 کال تړون یو نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي. د د په خبره تهران د دې تړون د عملي کېدو موضوع څاري او په وینای ایران ته د طالبانو یو پلاوی خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده. د ایران د انرژي وزیر ویلي روسي ورختونو ته په پام سره د هلمند د اوبو د حق موضوع تعقیبول د دې وزارت په لومړیتوبونه کې راځي. نن د فبروري 4 د سرطان ناروغي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هر 15 تنو یو یې په خپل ژوند کې له سرطان ناروغي سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په اکسپاړه نن سهار لیکل شوی اټکل کیږي چې تر 2050 کال بعد د نفوس د زیاتېدو، تنباکو زیات مصرف، چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطاني ناروغي د 2022 کال په پرتله 20% زیات شي. د طالبانو حکومت په 2022 کال کې ویلي وو د سرطان د ناروغۍ درې زره پیښې له دوی سره سبدي او په هماغه کال د دې ناروغۍ له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شوي او افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان لنډمهالې کابینې د افریقا د قبایلو او سرحدونو د چارو وزارت په غوښتنه کړې. د پریکړې پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالۍ یا پروف آف رجسټریشن POR کارډونو موده د روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غځول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پریکړه شوې ده خو په اړه یې ډېر معلومات نه لري. په پاکستان کې د ثبت شوي او افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال کې په جون کې خاتمه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په پاکستان کې د مال شاوخوا 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي. د حماس تونلارې تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنیو 1400 ساعتونو کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او 1500 کسان ټپیان دي. د وزارت د جمعې په ورځ هم د 1400 ساعتونو پر مهال د 1200 کسانو د وژل کېدو او د 1300 د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې لومې په غزې تړانګه کې ټول ټال 22238 فلسطینیان وژل شوي چې 15% یې ښځې او ماشومان دي او 6425 ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د غشمیري تایید کړی نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې لومړی حماس نور توندلارو ډلو د اکتوبر په اومه په اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیلو پر دغو پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل شوي په نړیواله سطحه انتقادونه شوی دي. او روسي پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي لومړي مرسیال دیمیتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو کې لیکلي پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله سوریه او خوندیتوب ته د ورپېښ غواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدانو سره تیره شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړی دي. د دې عملیاتو وړاندې جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو په عراق او سوریه کې پر ایراني پلاو ملیشو هوایي بریدونه کړي وو. پینټاګان ویلي وو چې په دې دوو هیوادونو کې پر وو موقعیتونو 15 اتیا موخي په نښه کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټرانه نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یاد کړي. اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیستوي، په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مروره بلې خواته نسوتلای، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلاً پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي، دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ځای په خلک شته. دغه نمایندګان یې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توجه کوي، خپل ځانو ته کاټوي. نو دغه زموږ ږغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وخت مسول شروک او رسوي موږ تامن ولسوالي کې دی مخابرات او ډیر ستوند د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستوند دغه دی چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډېره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي، بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ته ورکول کیږي، دا چې زیاتره عصري زده کړې ستاسو هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم مشکل چې هغه دکړه په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو، په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي. نو موږ نسو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دینی علم تدریسېږي او علم او اسلام ته خدمت کوي او قران ته خدمت کوي خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. او هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه صبر کې ډاکټران، نه صبر کې ډاکټران د ګور، دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی، بس ورته ناست دی ګر دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شې سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نقصره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشمو په وسی، بس موږ خوشاله یو بره چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګورو دا یو ډاکټر دی، د ګورو دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای کلی دی، دوه دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی او ټمبي بار یې سر شي شروع وکړ خو نه پرسيږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د ژړې ولسوالۍ روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خونو هغه ځای خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلسې ډاکټران چې ماز نقصې ورونه نشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، او وس د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه مالا وایي او راز مون پالتو سیم د زمون سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځنو خسه راکه مرشه په وسیم سیدی دا غ یو ډاکټر دی، بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غردی بس خلاص، چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کی ولې موږ چې ته به مو یې ماغره هغه ډاکټر دی کوم د پرمیده درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کوم پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلی پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی، چې وس خالي ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچې به برابر کم سی دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته دی، داسې لار دی چې مژاور سردلته مریضان راور سوبر ته مر دغه بیا دوا ولار سوولی د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایتره سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کباله دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي، او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه، او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالۍ او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او شزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي، او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلیو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه، او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالۍ او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان د ولایت نختو رسالی د معلولینو په نوم اندګي دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ ډېر بد حالت سره مخ چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د عزت په ضرورت واله کې نور ته په خدای سپارم، او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولی دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بلل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لا رحل.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش دي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم، همې لټوم. د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوسم دغه خاوري تجمن دی، هغه د استخباراتو دندې به مخه اخیستې دي. پر دې باندې افغان ولس اتکل اعتماد نشي کوای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. رسکو دا غاړې خپل حساب خټک لا شو، هغه رد کړل. هغه دا خبرې ناممکنه و بللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم دی ویو چې مو د ماشومانو د مظلوم ولت هیڅ غم خوري نه کوي. ما چې د خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي، د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، د شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و ورونو بنګړې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمات و د دې خاورې ته هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو دا وستا سي پیغامونه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغه ستونزې تر رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنه مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالیه پرله پسې شکایتونه درلودل، او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي. ځکه هغه موسمی ورختونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورختونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پر ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکو کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکشو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشو عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کوه نه خپه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بله اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د آزادۍ رادیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پورا اووه سوه افغان نمبر دی. صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په امان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې، نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دو څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی سسا سره پر اړیکه یم. زما ورک ورو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کال کی چې نه درک سوې دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلروش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بلش میراو هم 0-2-5-1-8-1-1 وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی وسې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د مځکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9 یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کال پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه هم داسې جلا وطنه یم. نو وطن خو دار چا یادېږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادېږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې
د هر افغان وطن یا دیږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مره نور دی پسې وطن یا دیږي زیات دی د وطن څه یا دیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی زه دلته هم خبریالی کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي اداري ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم مثلا د اته نهه ورځې مخکې په واټس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو نو هغه ما ته زنګ وو په واټس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالی مې کولای شو مسائل مې راسپړلی شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورټ کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دی ویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه ده یعنې دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې راغه یو خوانزي د سې مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منک یو گزارش کوو او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزۍ لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت ته دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش مې جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه کې خبریالان ناست ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال د صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماتې، او پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلایم او ډیر کوشش میکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نه بدانه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغې گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و، خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کلال ته لاړلو، نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کسې ما، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخته پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې هم ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلې او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمن او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالي چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، اغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وی دی داسې وی دی داسې وی. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خوشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده صالح صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ما ته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه به په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه، خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شان پیدا کې زاویه به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نم گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شان واخلی، خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویه پیدا کولی شوی دا 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 نشته. او دا ما سخت زوری زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا یو غټ مشکل دی. نو د صحیح خبریالی لکه زما ډیر مینا چې دا د صحیح د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نشي چې زما غو تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل هم تجربه کړی دی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غازی صاحب په جلاوطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټکی دلی دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
صالح صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په تک قضیه سب چوي وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبري اعلان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شي چې الته خبريالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیزم د اندی لپاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخت ده، خو په افغانستان کې خبريالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبري یالانی بیخی دسی یو حالت تراوستی دی چې دی بیخی په کور کې نه یاد دی وطن نه وتختی ایران دی چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته. نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا تا د څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بی طرفه خبریالي وکړي؟
صالح صاحب دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکړي. نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پیرا وغږی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې ماغوی د لپاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نوم خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.